tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri
انی خلیل صاحب اس بی اس پختو ته د وخت ورکول یو نړی مننه زمونږ به لمړنه پختنه ستونه دا وی چې اصلا پختنه سوک دي
دا سیدا چې پختانه پختانه دي او د زرګونو کلونو راسه د دوی خپل نوم دي دا غي د پاره مونږ سره دوه درې تاریخي حواله شته یعنی کتابي یا لیکلي حواله شته چې په هغه کې د ټول نظره حواله ده د ریګوید پر ریګوید کې چې کله د اریایی قبیلو ذکر کیږي نو د پختنو ذکر په خپل نوم کیږي چې دا پکتین یو قبیله ده د پکت د سیمې اوسیدونکي دي او پکتی د دې ژبه ده نو دا یو غنی چې اریان دي په اریانو کې پکتین دي یعنی اریایی قبیلې نورې هم شته د پښتنو په کې نوم دی پکتین
ډاکټر صاحب موږ دا ویلو چې پښتانه چرته میشتي پښتانه دغه ځای دي
دا سیدا چې د پښتنو چې کوم مرکزی ټاټوبی دی هغه خو پکت دی او د پکت په نوم یاد شوی دی پر ریګوید کې خو د پکت سره سره تاسو باختر هم یاد اوساتئ چې په ایرانی قدیمو لیکونو کې یا تاسو داسې وګڼئ چې د زرتشت سره منسوب کتاب چې کوم دی اوستا په اوستا کې هم ذکر دی او په نور ایرانی لیکونو کې هم د یو سیمه ذکر دی چې هغه دی باختر باختر تاسو داسې وګڼئ چې د اوسنی افغانستان او د دې سره تړلی هغه د کوه کاف د غرونو سلسله چې د دې روس نه رابیل شوي کوم ریاستونه دي د ازبکستان قرغیزستان تاجکستان دغه ټول چې دي دا کاکیش یعنی غرونه دي کوه کاف غرونه دي په دې سیمه کې د یو مرکز نوم دی باختر د باختر کې چې کوم خلک میشتو هغه ته ویل شي باختری یا باختریان نو د باختریانو یا د پښتنو یو مرکز باختر دی یعنی د پښتنو او یو یې پکت د سیوګنی چې کوم د هند طرف ته علاقې دا سیمه ده یا د دریای سند په غاړو کوم آباد خلک دي دا پکت دی او کوم چې د افغانستان اوسنی افغانستان یا په خوانی خراسان یا د اغین او مخ کې باختر مرکز نو د دویم مرکز دی دا دواړه غټ مرکزونه دي او د دې دواړو مرکزونو ترمنځ چې سمره سیمه ده نو په دې کې ځای په ځای پښتانه آباد دي
ډاکټر صاحب داسې مونږ ویلو شو چې پښتانه بیا څنګه خپاره شوي دي تر هند پورې د هند تر ولکه لاندې تر کشمیر پورې بیا رسیدلی دي دغه دغه جنگونه شوي دي که نور هم سیلتونه و د دې په شابانه
الکترو نور هم وو لکه څنګه چې ما اشاره وکړه چې پښتانه باختر کې وو باختر یې د پښتنم زوړ مرکز دی او دا باختر نه مراد دا دی چې په غریزه سیمه کې وو نو یو علت خدا وو چې په غریزه سیمه کې په سوونو زرګونو کال ژوند نه کیږي د انسان فطرت او مزاج دا دی چې دې اسانه لټي نو دغه د باختر د غرونو خلکو چې اسانه لټول دي د غر نه لاندې راکوزیدل نو چې لاندې راکوزیدل نو د دریابونو په غاړو به آبادېدل نو موږ سره لوی دریاب دریای سند د سند په غاړو چې دوی آبادېدل نو یو تهذیب جوړېدل آبادې جوړېدل او هغه آبادې چې جوړېدل نو هغه موږ د پکت یا پکتین هغه پښتنو آبادې ګڼلې شو یا په اریایی قبیلو کې د پکتین قبیلې آبادې ګڼلې شو چې ځلې نورې قبیلی هم ورسره وي نو داسې وګڼئ چې یو خو په غر کې ژوند ګران وو نو سمې ته راغلل زراعت ته راغلل کر کروندې ته راغلل موسم خو خوراک ملاوېدلو دلته کې خو دلته کې بیا د تهذیب په شکل ښکاره شو یعنی د نو آبادو په شکل ښکاره شو خو دغه نوې آبادې هم د قبلې مسیح د دور دي وروسته چې بیا موږ راځو د اسلام نه پستا نو بیا پښتانه په ټول هند کې مخواره دي په افغانستان ایران په روس او سره د دې چې په نورو غربي هیوادونو تم رسیدلی دي خو د دې خپلې سیمې چې دي هغه د باختر نه پست د هند خاوره ده چې موږ ورته وایو وادی سند یا د سند دریاب په غاړو باندې چې څومره آبادې دي نو په دې کې غټې آبادې د پښتنو وي
ډاکټر صاحب یو پښتنه دغه ده چې پښتانه په کومو سیمو کې میشتي موږ د لنډ د دې خبره وکړو نو په دغه سیمو نمونه چې دي هغه د پښتنو نمونه نه دي د دې اساسي علت څه دی آیا ځنې پښتنه راپورته کیږي چې دا د پښتنو سیمې نه دي یا د پښتنو نمونه نه دي د دې څه علت کې نشي
دا رستو شوي دي زړه نمونه هم د پښتنو دي که موږ وایو پکت نو پکت پښتون دی کومنګ یو پکتین
دلته د کلو نمونه مونږه یاد کو
او خوش دا رستو شوی دی کنه هغه داسې شوی چې خود سیکانو په دور کې شوی دی سد هندوانو په نمونه زین آباد شوی دی او سد انګریز په دور کې شوی دی د مثال په تور په زمونږ پښتنه سیمه د چمن د بلوچستان نو اوس دا د چمن د هندو په نوم ده که مونږ دلته کې د انګریز په نومونو ځایونه ګورو نو ایبټ آباد د پښتنو سیمه ده په هغې کې ګدون آباد دي خو ایبټ انګریز وو مونږ که مانسهرا یادو نو دا د مانسنګ په نوم باندې وو هغه سیکو دغه شان که مونږ ځینې نور نومونه واخلو نو یا د سیکانو یا د هندوانو یا د انګریزانو په نوم آباد شوي دي او نومونه هم هغه دي دا ډېر رستو شوي دي تر دې چې اوس زمونږ دلته په پېښور کې کم کننګم پارک دی نو کننګم انګریز وو خو د هغه په نوم باندې د یو پارک نوم ایښودلی شوی دی داسې ډېر شوي دي خو دا خاوره د پښتنو ده کله چې په دې ځای کې حکمرانۍ د سیک یا د انګریز یا د بل چا راغلي دي نو هغې په خپلو نومونو باندې ځینې علاقې مختص کړي دي او هغه مشهوري شوي هم دي خو دا بدلول پکار دي پښتنه خاوره ده نو د پښتنو نومونه پکار دي
عمومی نظر ډاکټر صاحب دا لیدل کېږي یا خلک وایي چې دا د بن اسرائیلو یو ورکه قبیله ده پښتانه تاسو له دې خبرې سره څومره اتفاق کوئ
زه بالکل دې سره متفق نه یم دا په منظم شکل نعمت الله هروي یو تاریخ دان وو د نن څلور نیم سوه کاله مخکې چې هغه دا نظریه وړاندې کړې وه خو هغه نظریه رد شوې ده رد شوې داسې ده چې د هغه دلایل کمزوري دي د هغه چې کوم پس منظرې جوړ کړی دی هغې دپاره شاته بیکنګ نشته دی نو په هغې کې د حضرت سلیمان علیه السلام نه کیسه را شروع کوي مونږ سره هیڅ حوالې نشته په دغه نظریه کې بیا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په دور کې د کیس عبدالرشید او دغه درې زامن او ورسره د څلوېښتو کسانو یو وفد حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره ملاقات شوی دی دغه نظریې تر مخه د دې لپاره مونږ سره هیڅ داسې دلایل نشته دا کیسې وي مشهورې وي دا نظریه رد شوې ده ډېره کمزورې نظریه ده په شلمه صدی کې چې کله محققینو تحقیقات کړي دي نوې خبرې راغلي دي او په دغه نوو خبرو کې بیا خاص کر د انتروپولوژي یعنې مونږ چې وایو کنه چې د بشرپوهنې یا د ټولنپوهنې د سوشیالوجي ځینې حوالې مخې ته راغلي دي د جغرافیې ځینې حوالې مخې ته راغلي دي د ژبې یا د ژبپوهنې د لسانیاتو ځینې نوې سندونه مخې ته راغلي دي نو د هغې په رڼا کې داسې ده چې پښتانه بالکل بني اسرائیل نه دي د بني اسرائیلو د تاریخ په نوم چې څه بیان شوي دي دا کیسه ده افسانه ده او شاته مضبوط دلایل نه لري
یو پښتنه په ذهن کې دغه راځي چې ځینې خلک دا یو دلیل وړاندې کوي چې د اسرائیلو او د پښتنو ځینې عادتونه یو شانتي دي دا څه معنا لري
دا سیدا کنه چې خویونه عادتونه د زمونږ د ډي ان اي یا د بایولوژي یا د وراثت چې کوم قوانین دي په هغه کې دغه اهمیت شته خدا چې کوم زمونږ په اکل خبره کیږي چې دي ځینې خویونه د يهوديانو دي دا په هغه پیمانه نه دي چې یو ډیر غالب رجحان پکې د يهوديانو ښکار شي داسې ځینې خویونه خو په قبایلي معاشرو کې یو بل ته نږدې کت ولري لکه په مونږ کې ډېر خویونه د عربو دي نو ځکه چې عرب هم قبایلي معاشره وه زمونږ هم قبایلي ټولنه ده خو په هغه غالب رجحان هغه خویونه هم نشته غنی خان چې کتاب لیکلی دی په انګریزۍ کې دی پټانس نو هغه دا ویلي دي چې په پښتنو کې ډېر خویونه د یونانیانو دي نو هم په هغومره غالب رجحان نه دي نو دغه خویونه دا معنی نه لري چې پښتانه یا یهودیان دي یا یونان یان دی چرته په ډیر خال ځای کې د پښتنو یو خوی د یونانیانو سره یو سمونو خوري د يهوديانو سره سمونو خوري د ام کې دي شي چې د جرمنیانو سره سمونو خوري ځکه چې جرمنیان هم اریان دي د ام کې دي شي چې د زل نورو قومونو سره سمونو خوري خو یوازې په خویونو د یو قوم تعین نه کیږي دا غي سره تاریخ جغرافیا جبا او زل نور دلایل پکار دي دا هغه نور دلایل پر وړاندې کې پښتانه په اریایي قبیلو کې دي
سمه ده ډاکټر صاحب یو پښتنه دا چې دلته د پښتنو په سیمو کې کوم لرغوني آثار دي هغه په بیلابیلو شکلونو یا ډولونو کې دي مونږ دا هم وایو چې پښتانه زرونه کاله تاریخ لري خو مونږ دغه آثار نه قبلو مونږ وایو چې دا زمونږ نه دي نو بیا د پښتنو آثار بیا چیرته دي یا کم دي
داسې ده چې پښتانه په خپل خو پکتین دي، د خپل نوم سره شناخت او پیژندګلو لري، خو د آثارو خبره چې ده د ډېرو زړو آثارو نو ښکاره خبره ده چې د اسلام نه مخکې هم په دې خاوره پښتانه پراته وو، آباد وو. نو دلته کې چې به کوم تهذیب وو او یا به یو روحاني شخصیت وو، نو د هغوی تعلیمات هم پښتنو منلي دي. د مثال په طور زموږ طرف ته، یعنی د ډیورنډ د کرښې نه دې طرف ته چې څومره پښتانه دي، نو هغه ځای کې د بود مت آثار شته. په هغه ځای کې چې دا کوم د هند خاوره ده، د بکرماجیت چې د هندویزم یو لوی شخصیت ګڼلی شي، د وکرم په نوم باندې هم د هغه آثار شته. مونږ چې دا کومې میاشتې وایو په ما کتک په ګڼ چیتر، نو دا د بکرماجیت سره منسوب کال دی. نن هم زموږ په کلو کې دغه آثار دي. دغه شانتې د کومه خاوره چې د باختر ده او یا د پخوانی خراسان او د اوسنی افغانستان ده، هلته د زرتشت آثار شته. نو هغه زاړه آثار چې دي هغه پښتنو په هغه دور کې قبول کړي دي. کله چې اسلام راغلی دی، نو د اسلام چې څومره آثار دي یا عقاید دي یا نظریات دي، هغه هم قبول کړي دي. نو پښتانه چونکې ډېر زاړه دي، نو په خپل خپل دور کې د هر روحاني شخصیت یا د هر تهذیب هغه آثار دلته ښکاري. او نن هم چې مونږ د ځمک کنستنې نه کوم نښې روزي د آرکیالوجي په ماهرینو په مرسته چې کومې نښې روزي، نو مونږ ته پته لګي چې دغه ټول آثار پښتنو په دې خاوره کې موجود دي، نو په پښتنو دغه آثار وو.
ډاکټر صاحب، ستاسو په فکر باندې مونږ که اوس تر اوسه پورې مونږ ګورو څېړنې د بهرني خلکو څېړنې مونږ ګورو، په خپله باندې کار ډېر کم لیدل کېږي په خپله باندې په پښتنو کې، ستاسو په فکر باندې لا پسې تحقیق یا څېړنې ته څومره اړتیا ده او څومره نیمګړتیاوې دي په دې برخه کې؟
ډېره زیاته اړتیا ده. دا یو بدقسمتي پاتې شوې ده چې پښتانه په ډېر پخوانی دور کې خو په غریزه سیمه کې وو، نو غریزه سیمه کې خو خلک د خپل ژوند د تحفظ لپاره ژوند تېری چې د مشکلاتو مقابله وکړي، په دغه حالاتو کې څوک تاریخ لیکلو ته نشي راتلی. د ده ذهن او مزاج دې ته نه جوړېږي چې دې غور او فکر وکړي او تاریخ ولیکي. بیا په وروستي دور کې هم پښتانه د ډېرو جنګونو سره مخ وو، د دې جغرافیې په وجه باندې د ډېرو مشکلاتو سره مخ وو، بیا هم تاریخ نه دی لیکلی. نو د پښتنو تاریخونه یا خو مغولو لیکلي دي، یا ایرانیانو لیکلي دي، یا په وروستي دور کې انګریزانو لیکلي دي. نو هغې کې پښتنو سره ډېرې غلطې خبرې منسوب کړي دي، ډېر دروغ تاریخونه او ډېرې کیسې او افسانې منسوب کړي دي. په کار دا و چې صحیح لیکلی وي. پښتانه په خپله چې د لیک قلم او د تاریخ طرف ته راغلي دي، دا ډېر وروستی دور دی. بیا په هغې کې پښتنو هڅه کړې ده چې خپل تاریخ په صحیح شکل باندې ولیکلی شي، او اوس روان دي خلک تاریخونه لیکي. ډېر ضرورت دی. اول خو د دې خبرې ضرورت دی چې د پښتنو د اصل نسل او جرړو په حقله څومره غلط تاریخونه دي چې د هغې تصحیح وشي. بیا مونږ دې ته راشو چې مونږ نوې خبرې په تاریخ کې ور شامل کړې شو. نو ځکه مونږ خو د تاریخ لیکلو د ابتدا اوسس کړې ده، یعنی مونږ که داسې وګڼو چې په شلمه صدۍ کې پښتانه په دې پوه شو، د شلمې صدۍ په وروستي نیمه کې، چې د خپل تاریخ په خپله لیکل پکار دي. نو مونږ خو اوس آغاز کړی دی، د دې نه پسته ډېر کار پاتې دی چې مونږ خپل خپل تاریخونه ولیکو.
ډاکټر صاحب، په دومره لنډ تنګ وخت کې د ایس بي ایس پښتو ته د وخت ورکولو لپاره او په دومره مهمه موضوع باندې د خبرو کولو یو نړۍ مننه ستاسو.
ستاسو هم ډېره مننه چې زما خبرې ملګرو ته ورسوي.
ایس بي ایس پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالبه خوښ کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.